دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړم په دیو ساته خبرونه کوي. هر کلی کوم د خبرونې په لومړي نیمای کې د کوټې د پېښې په اړه تازه رپورټونه او معلومات درکوو، او ورپسې د خبرونې په دوم نیمای کې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام راډیو مجله وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې به له عبدالحی کاکړ څخه د دې خبرونو واورو.
په بلوچستان کې د پرونی بومي چاودنې په ویر کې نن ټوله کوټه تړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داشټلي مشر د وژل کېدو په اړه ریپورټونه ترلاسه کړي او څېړي. د ریپبلیکن ګوند د ملي امنیت 500 پولیسو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ د ولسمشری لپاره نه شخصیت، نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري. او سم د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د پرونی چاودنې په ویر کې نن ټول شار تړل شوی دی. د مشالېډو خبريال وایي د کوټې سیول هسپتال، بازار، تعلیمي ادارې، دفترونه او عدالتونه به تر راتلونکو درو ورځو پورې بند وي. پرون وکیلانو د خپل وژل شوي مشر مړی کتو سیول هسپتال ته ورغلل چې هلته د دوی په منځ کې چاودنه وسوه چې پکې اوس د مړو شمېر اویا ته رسېدلی دی او سل زخمیان دي. زیاتره وژل شوي پښتانه دي او پرون دا نن خاورو ته سپارل شوي دي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ساجد ترین نن مشالېډو ټول چې ټول وکیلان د خپلو ملګرو په جنازو کې مصروف دي چې کله راخلاصي نو دوی به د راتلونکي حکمت عملی جوړوي.
یو دوه خو ایکسپایر شو نکیب ترین له هغه جنازو راغلی یم. بل رحمت خلیفہ هغه جنازو په هغه پر یخصه یم. دا هم خو خوش کاوه چې دا چمن د حقوق د سپورت سره زم سلسله یې مستدیو یو
ملګرو ملتونو، امریکا، روس او د افغانستان په ګډون ځینو نورو هیوادونو د پیشي غندنه کړې ده. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د ترګریزه جوړ شوی نېشنل اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو غوښتنه کړې ده. تیر ماښام په پېښور پریس کلب کې د مدني ټولنو غړو د کوټې سیول هسپتال د پرونی ځانمرګي برید پر ضد مظاهره کړې. دوی وویل چې پر نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی. په دې موقع د بشري حقوقو فعالې سنا اجاز مشالېډو وویل
چې دی واقع ته موږ ګورو نو داسې لګي چې نېشنل اکشن پلان مکمل تور باندې چې کوم دی هغه فیل شو. موږ دا سوچ کو چې دا د اگست میاشت په موږ دوله سم اگست باندې د بابړي واقع چې کوم ده هغه به یادو. خدا خدا غي نه غټي واقع لګي دی را روان دي. د پښتنو تاریخ د غمونو د تکلیفونو د هر سنه ډکته او ریاست په دې کې خبره بر ذمہ وار دي.
بلخوا د پرون د پاکستان فوج مشر او د پاکستان وزیر اعظم د سیول هسپتال د پیښې وروسته د سیمې دوره وکړه. ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده او ډېر ژر به بلوچستان هم له وسلوالو پاک کړي. نن د باجوړ په چارمنګ سیمه کې چاودنه شوې چې پکې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د پولیټیکل ایجنټ نن مشال چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا چاودنه نن هغه مهال شوې چې په مټاکه سیمه کې امنیتي ځواکونو له یوې چینې اوبه راوړلې. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلې ده. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای وایي ځینې قبایلي سیمې له وسوالو پاکې کړل شوي او د روان کال تر اخره به د ټولو کډوالو سندل مکمل سي. د اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور پرون مشالې ټول د محال او رګزو شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو سندل دوام لري. ورخوا د جنوبي وزیرستان ځینو کډوالو نن مشالې دوه خبرې کول خپل سیمو ته د بیرته سندلو له وجهې خوشاله دي، خو هلته کورونه ړنګ او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داشټلي د مشر وژل کېدو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او څېړي. جنرال دولت وزیر پرون ناوخته مشالې ټول د حفیظ محمد سعید د وژل کېدو په اړه اسناد او شواهد هم وړاندې شوي چې له څېړلو وروسته به نتیجه اعلان کړي. د امنیتي ځواکونو یو قمندان جنرال زمان وزیر پرون د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خبر اعلان ټول حفیظ سعید دغو ډېر ژو سوالو په ډله کې دی چې پاچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تروسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک نه دی معلوم چې تیر ورځ په کابل کې تشتول شوی دی. دغه دوه تنه چې د چارواک پوینا په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو د دارالامان له سیمې درک شوی دی. په کابل کې د استرالیا سفارت خپل یو وګړي تشتول کېدل منلي، خو د امنیتي دلایلو له امله په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د یو امریکایي وګړي يرغمل کېدل تایید کړي، خو له نورو جزئیاتو کولو ډډه کړې ده. تروسه چا د دې ذمہ واري نه ده منلي. د ریپبلیکن ګوند د ملي امنیت 500 لوړ پوړو چارو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ د ولسمشری لپاره نه شخصیت نه ارزښتونه او نه تجربه لري، او خبرداري ورکړی چې که هغه غوره سي دا به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو یو لاپروا ولسمشر وي. دغه چارواکو په یو اعلامیه کې چې نیویارک ټایمز ورسپانې پرون خبره کړې ویلي چې دوی په دې باور دي چې هغه به یو خطرناک ولسمشر وي او د امریکا ملي امنیت او هوساینه به له خطر سره مخامخ کړي. په دغه ډله کې د کورنۍ امنیت پخواني مشران، د استخبارات مشران، د ولسمشرۍ لوړ پوړي افسران، سلاکاران شامل دي. قسم د دوه امریکایي امنیتي پوهانو نه دي ویلي چې آیا دوی د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن ته رای ورکوي، او د هغې په اړه هم شک څرګند کړي. خو دا وایي روښانه کړي چې په دوی کې به یو هم ډونلډ ټرمپ ته ووټ ورنه کړي. جاپان په ناگا ساکی شهر د امریکا د اټم بم د حملې یو اویا کلمه کلیزه لمانځي. په سیمه ایز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغوځول شوی، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو د قربانیانو د کورنۍ په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ یا ګنټۍ له وهل کېدو وروسته یو منټ خاموش شو. په دغه چاودنې کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان وژل شوي، او په وروسته څو میاشتو کلونو کې د راډیو اکټیو وړانګو یا تابکاري له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. روسیه د ترکیې د ولسمشر نننی سفر په درشل کې رجب طیب اردغان ویلي دغه سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې په دې روسیې کې پکې کړکېچ راپور شوی یو نوی باب پرانستی. اردغان په هغه مرکه کې چې روس له تاس خبری آژانس ټلویزیون سره د اګست په 8 نیټه په استنبول کې کړې نن خبره شوې وه. دغه سفر ته د یو نوي پیل، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یو نوي باب د پرانیستل کېدو په توګه ګورم. غواړم خپل او هم د ترکیې د ملت په استازیتوب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روس خلکو ته خپل توده احترامات وړاندې کړم. ټاکل شوی دی چې اردغان او پوتین نن د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې سره وویني. د خبرونو پای اوس هم د موسم او کرنسۍ حال درته احمد الله درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.10 روپۍ، یو پاوند 1.10 روپۍ او 1.10 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23.95 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 1.5 پیسې، یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 293 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی، او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 26 کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې عبدالحی کاکړ او احمد الله وړاندې کول. په کوټه کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر اوس اویا ته رسیدلی دی. د وکیلانو د اتحادیې یو مخکښ وای
یو دوه خو اکسپایر شو مې کې ترینو لاغه جنازه زده یم بل رحمت الله خلیف هغه جنازو په دغه په یخته یم.
په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د یو لاریون په ترڅ کې په کوټه کې د سوي خونړی برید غندنه کړې ده.
چې کوم نېشنل اکشن پلان زمونږه حکومت وخت ساس کړی دی، باغې عمل درآمد نه شوی، مونږ را دې قهر نزان نشو خلاصولې. 2016 کې د نېشنل اکشن پلان څه اثراتو
په کوټه کې د سوي د ځانمرګ برید په نړیواله توګه هم غندنه شوی ده. د جنوبي وزیرستان به کور کړل سوي مسعود ولس خپل سیمه ته پر ستنېدو خوشحالي څرګندوي.
چکلا جنگ والا گزل لوڑیلی کرا چایتا خپلا حلول رزیوم گاٹلی خپل وطن تا دریم بدا خوشولی.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړی پاړې یو شمیر نو ریپورتونه او شننې لرو، او د دې ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمای کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله هم لرو. او ریډیو تل مشال رادیو سره اوس تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس اویا ته رسیدلی دی. په دې برید کې لوی شمیر کسان ټپي شوي هم دي. د وکیلانو د اتحادیې مخکشان وایي چې دوی لا هم په جنازو او د مړو په شخولو اخته دي. د دوی په وینا چې له دې کاره فارغ سي نو به د راتلونکي لپاره خپله تګلاره جوړوي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پرې رپورټ لري.
د کوټ په بیلابیل روغتونونو کې د هغه ټپیانو درملنه روانه ده. څوک چې تیره ورځ د کوټ په سیول هسپتال کې هغه مهال په یو ځان مرګي برید کې ټپیان شوي وو. کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی د نڅرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د وزل کېدو سمدستي وروسته یې مړی و روغتون ته د میډیکل رپورټ لپاره رسول شوی وو. د ځان مرګي برید په نتیجه کې تر دم ګړی پورې 90 کسان مړه او 112 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د بلوچستان نامتو وکیلان باز محمد کاکړ، کایر شاه، بیرسٹر عدنان کاسی، غنی جان آغا، نورالله کاکړ او داود کاسی ترڅنګ نور وکیلان شامل دي. د پیش په ضد به د صوبې ټوله عدالتونه تر درې ورځې پورې بند وي. په پیش کې د وزل شوو کسانو مړي و خاورو ته د سپارلو لړۍ به نن هم روانه وي. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر ساجد ترین پر ټلیفون څه داسې راته راکړي:
عسکر جنازه یو بل وطنی آرمی دور په چمن کې حالت ته ځای روان یو یو دوه خوص ایکسپایر شو نکیب ترین دغه په جنازو ځای یم بل عمر خلیف هغه جنازو په دغه بل یخصه یم دا عمر دغه خوش کو چې دا چمن دغه وکړو بیرته کوټې ته راځو نو دلته به یو ستړي یو واپس یې باندې شه دا جنازې ته ځان ورسو دا په پښین تنظیم ته راوړي دا
د ساجد ترین په وینا چې د جنازو وروسته به وکیلان سره کښېني او د راتلونکي په اړه به خپله تګلاره اعلان کړي. بل لور ته د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته تیره شپه ډیر سخت ټپي وکیلان د علاج لپاره د ځانګړي الوتکې د لارې و کراچي ته رسول شوي دي، چیرې چې به په بیلابیلو روغتونونو کې د دوی درملنه کیږي. د پیښو وروسته د پاکستان لومړی وزیر میانواز شریف او د فوج مشر جنرال رایت شریف د کوټې دوره کړې او په یو غونډه کې د کوټ ښار د امنیت جاج اخیستی وو. هلته د چمن څخه پر اغلی اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د سیمې د نامتو وکیل اسکر اڅکزي د جنازې لمونځ اوسو. اسکر اڅکزي اډوکیټ د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي کشر ورور وو. په ځانمرګي برید کې دوه خبریالان شهزاد احمد او محمود احمد همدرد هم وژل شوي دي. د پیش پړه تحریک طالبان پاکستان جمعیت الحرار په غاړه اخیستې ده او ادعا کړې ده چې دوی به ډېر ژر د دغه پیش ویډیو هم خپره کړي. د تیرې ورځې د ځانمرګي برید په ضد د تجارو د اتحادیې لخوا نن په کوټ ښار کې ټوله دوکانونه او پلورنځي د احتجاج په توګه تړل شوي دي، چې له امله پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم کم ښکاره کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پېښور کې مدني فعالانو د کوټي پرونی حمله غندلې ده. دوی په پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او غندنه د دې پیښې کړې ده او وایي چې حکومت باید په ملک کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې احتجاج کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پر جوړ کړل شوی نېشنل اکشن پلان هم پوښتنې راپورته شوی دی. غلام غوث رپورټ لري.
دہشت گردی انتہا پسندی
د کوټې په روغتون د پرونی بمی چاودنې د غندنې په دړ کې د دې لاریون پر مهال د ځوانانو د یوې ټولنې نېشنل یوت ارګنایزیشن سره کارکونکي پلوشه عباس مشال ریډیو ته وایي
چې کوم نېشنل اکشن پلان زمونږ حکومت وخت ساز کړی دی په هغه عمل درآمد نه شوي، مونږ له دې قهر نه ځان نشو خلاصولی. 2016 کې د نېشنل اکشن پلان څه اثرات وو چې په باچا خان یونیورسيټ دوه غټه واقعه د خیبر پښتونخوا په سیمه کې وشوه. د هغې نه پس دا بدترینه واقعه د همدې کال کې 2016 کې.
هم په پېښور پریس کلب کې د دغه لاریون پر مهال د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی مالک اچکزي مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل:
هر ورځ موږ وکیل، موږ ډاکټر، موږ عام وګړی بم د ماکا ټارګټ کلینګ وژل کیږي، هیڅ حساب کتاب نشته. خو بدبختی موږ دا د ریاست موږ د وګړو موږ د کام د خلکو موږ د هر رنګ موږ د ولس په تحفظ کې مکمل ناکام شوی دی. د چا کارت سکیورټی له هغه خپل سکیورټی سنبال کړی وای نو بس موږ په لسکونو وکیلان نشي دان کېدای.
د مدني ټولنو یو بل په اړه سنایي اجازه وایي په کار د ریاستی ادارې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې سم عمل وکړي او د ترګرۍ د مخنیولو په لړ کې ریاستی پالیسۍ بدل کړي شي.
چې دی واقع ته موږ ګورو نو داسې لګي چې نېشنل اکشن پلان مکمل تور باندې چې کوم دی هغه فیل شو، ځکه چې زه که اوس کینما او زه د ای پی ایس واقع یادوم نو په څه بیس به یادوم، که زه اوس کینما د باچا خان یونیورسيټي واقع یادوم نو په کم بنیاد باندې به یادوم زکه چې دا غې نه غټ غټ واقع کیږي او مونږ نظرې روي مونږ دا سوچ کو چې دا د اگست میاش په مونږ د 12 اگست باندې د بابړي واقع چې کومه دا هغه به یادو هغه باندې بجاړو خدا خدا غې نه غټ واقع لګیا دی را روان دي بشکه چې هغه زړې واقع د مونږ نورې ایری د پښتنو تاریخ د غمونو د تکلیفونو د هر سنه ډکته او ریاست پدې کې خبر برابر ذمہ وار دي
کسه هم پکوټه کې د پرونی بمی چودنی پدړ کې د مدنی ټولنو په اعلانو په امنیتی ادارو او ترګرۍ ضد قامی تګلاري په نه عملي کولو نیوکې کړې دي خو تیره ورځ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د کوټې د دورې پر مهال ویلي دي چې خیبر پښتونخوا کې ترهګرو ته ماتې ورکړې شوې ده او په دې وجه ترهګرو د بلوچستان مخه کړې ده د آی ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف له خولې زیاتوي چې په بلوچستان کې د دې صورتحال د قابو کولو لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي او نوموړي امنیتي ادارو ته امر ورکړی دی چې د دا ډول بریدونو سره تړاو لرونکي خلک چې په هیواد کې هر چرته وي نو هغوی دې په نښه کړي یاد دې وي چې د کوټې په روغتون د ځانمرګي بمی چاودنې د مړو شمېره اویاو ته رسیدلې ده او تر 102 پورې نور کسان په دې چاودنه کې جوبل شوي دي او د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبوله کړې ده
په همدې موضوع کې پاتې کېږو د کوټې د پېښې په نړیواله توګه د غندنې غبرګونونه مخته راغلي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو او حکومتونو په کوټه کې دغه پرونی ځانمرګې برید غندلی دي نوریاس نوری په دې اړه نور حال راکوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د کوټې په یو ملکي روغتون کې پرونی حمله یو تر روسي حمله وبلله چې د په وینا وسله والو په روغتون کې په ویرجنو کسانو ترسره کړه بان کی مون د پاکستان له حکومت او غختل چې دغه پیښه عاملین د عدالت راکاږي سپینې مڼې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خونړۍ حمله په سختو ټکو وغندله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل هیواد به د خپلو شریکانو په خوا کې وي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه مخته یوسي دغه ترورستانو روغتون د قضایي او رسنیو څانګې چې د ډیموکراسۍ اساسي ستنې د حملو لپاره په نښه کړي دغه ډول وحشیانه او بېرحمانه حملې په ټوله نړۍ کې د ترورزم د ماتولو لپاره زموږ شراکت نور هم پیاوړی کوي موږ له پاکستان او په سیمه کې له شریکانو سره د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکوو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې آذربایجان ته سفر کړی په یو استولي پیغام کې د پاکستان له ولسمشر د هیواد له صدر اعظم او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده پوتین دغه حمله د بشریت پر ضد حمله بلل چې د په وینا روسیه تمه کوي عاملین په سخت سزا ورسیږي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کوټه کې دغه حمله له یو شمېر ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره وکتل هغه په کوټه کې د پاکستان د پوز د لوی درس اسرائیل شریف په ګډون د پاکستانی لوړ پوړو چارواکو د یوې اسلامي غونډې مشري هم وکړه دغه غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د پاکستان حکومت ویلي چې د کوټه پر روغتون د دوشنبه د ورځې د حمله له عاملینو به غچ اخلي
نوریا سنریو د بلوچستان تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای د کوټي په پرونی برید کې د ټولنې پیروي یا تر ټولو تعلیم یافته خلک وجل سوی دي د لمشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر حمله او سمدستي وروسته د بلوچستان اسمبلی له سپیکر سره یو ځای ټول جوبل سوی ولیدل له نموړي سره پامیر ساحل مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتلې چې څه معلومات تازه دي
یو څل دوه کسان زخمیان دي او تر اوسه پورې اویا کسان شهیدان شوي دي موږ د کوټې د دهشتګردۍ د دې صفاکانه عمل په کلکه غندنه کوو د صوبایي حکومت په توګه هم او د فاسي په توګه هم او د کوم خلکو چې انسانان وکیلان او نور شاریان په شهادت رسېدلي دي د دې سره د درنې زمګساري اظهار کوم او بیا لاغه ورسو چې کوم وکیلان یا نو خلک په اسپیټال کې زخمیان وي تقریبا څلور ګانټي لا هر یو سره جلا جلا چې کوم چې موږ ورغلي زخمونه ورغلي او ما او لاله دراني چې موږ سپیکر له دارا سره و دا هر یو مو جلا جلا تاسو ته معلومات مې جنو کې حال مې جنو کې نو پاره کې ځینې زخمیان چې تعداد یې اته جوړېږي دا اوس هم په تشویشناک حالت کې دي. نو د دې واقعې په حواله باندې موږ نن خصوصي جهازونه تیار کړي، له پنځه ویشت څخه تر شپږ ویشت د خلیانو کراچي اغا خان ته منتقل کړ، بیا وزیر اعظم صاحب راغلی دی، آرمي چیف راغلی دی کوټ.
قاضي ارتوال صاحب، وکیلان ولې په نښه شو؟ خاص پلان و دا چې جوړ شوی ورته؟
معلومیز خدا چې بالکل پلان گزار کار شوی دی، او لکه دوه درې کاله له مخه پر دغه باندې حمله وشوله، دوی سواله باندې بیا د حملې په نتیجه کې چې خلک راجمع شول، وسلي فلایم شو، هلته بیا خودکوش وشو، فارغ شوم، ډېر انساني ژوند له لاسه ورکړل شو او بېخي ډېر شهیدان پکې وو. نو په دې حواله باندې دغه واقع هم دغه څه معلومېدله چې په هغه کې په دغه فرسي باندې هم شهیدان وشول، او هم ډېر د لوړ معیار وکیلان په دې کې شهیدان شول، بلکې لکه باز محمد، لکه قائد شاه، درستر عدنان او دارنګه نور دي. نو دا معلومېږي داسې چې بیا هغه رنګه پلان شوې واقعه وه، په دې کې اته کېجي مواد په ځان پورې تړلي.
تاسو څه ګڼئ چې څوک پاتې راغلي دي؟ ناکامي په کوم ځای کې ده؟ د استخباراتي ادارو ده، د امنیتي ادارو ده، د چا ده؟
بنیادي طور باندې خو د امنیتي ادارو خامخا دغه ذمواري دي چې ده، لیکن مجلس بنیادي دا دی چې د دې خودکش خو له سره دې سره دغه کېدلی نه شي، روغ کار نه نه شي کېدلی. نو دا د سکورټي ادارو یا د ګورنمنټ په توګه باندې موږ د ګورنمنټ برخه یو، ذمواري د ګورنمنټ خلکو سره مال تعقیب لري. نو له بده مرغه دا چې واقعات کېږي هم، او موږ سوله وزن دوی سرتېره هم کړه، او یو هم سوله او یو ډېر لوی انساني تاوان، او بیا خصوصا د معاشري د کریم په معنا چې راواخلي، بېخي ډېر وکیلان په دې کې په شهادت رسېدلي دي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوالو چې د کوټې د پرونی ځانمرګې برید په اړه زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل، او زو جنوبي وزیرستان ته له کلونو راهیسې له جنوبي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک اوس خپل وطن ته ستنېږي. دوی وایي چې په کراچي او د ملک په نورو برخو کې مزدوري وکړي، او اوس ډېر خوشحاله دي چې خپل وطن ته روان دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود ورسره غږېدلی دی.
سویلی وزیرستان تا د مسعود کډوالو بیرته لږدولو په څوارلسمې مرحلې کښې شامل قبایلیون ویایي چې د واپس تګ په وخت بې کچه خوشحالي محسوسوو، خو بیا خپه په دا یو چې کورونا مو ړنګ، بنیادي ضرورتونه نشته دی، هلته به ژوند څرنګ تېروو. یو قبایلي محمود لنګرخیل ویایي:
نوش په ورته کولنه بد راونی، په خوښي راونی، نیلم بالکل غونډه ختم دی، یو څاپر جوړ کړی دی، د ورځې سلی نه نور چکی مادو کا نه په بیدیا نشته یي، د منګارې نه ډور دی، د باورونه نه دی، د یژونه نه ډور دی، ډېر سره بې طاقت دی، د پلور د نیکه وطن هم دی، نن وته راونی که د الله خوښه وه.
یو بل قبایلي ګلزلی خپل احساسات جذبات په دا رنګ بیانوي:
چې کله جنگ والا ګزه لوړي لیکه راچی ته خپله حلون رزیوم ګټلی، خپل وطن ته درمې په دا خوشحول یي، په دې ښه څه خبرې مسلې داسې ډېر خلک شته که نه، چې هغې رجسټریشن سوی وه، ټوکنې میلاوې هغه چې روسي باید مخکې نه دي شوې که نه، کورونه چړانګ دي دا درته جوړ شي، خو چې کومې ټوکنې نه چلېږي هغې د پوره یوه طریقه جوړي چې هغه غونډه هر څه ته داک ملاوي.
د دغو قبایلیانو د خبرونامې چې په سویلي وزیرستان کښې د قبایلیانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود خبر که، هغوی څه وویل واروی ځنې:
چې د خلک له ورسېږي هغې په مخ د ملې سروې کوي، او چې کوم خلک مخشې تللی وو هغې ته ملاو شوې چې کیم خلک ویس راوند دی، دغه د فیس 3 سرو ان شاء الله داسې کیږي لکه څنګه دغه نور خلک شوی دو، دغه خلکو هم پیسې هم ورته ملاویږي. د دې پورا چې کیم فندینا دی، کیم پروګرام دی، زدا په دوا سره ویلای شي په اول نو د میج علاقې ډیر زیات به تر وی، او ټول ادارې د وزیرستان په ډیولپمنټ باندې لګیا دي، چې چونګه په دې علاقې باندې ډیر کافی طوفان تر شوی دی، نو هغه په یاد ورځ شي نه ټیکیږي لږ ټایم او خلی.
دغه کبالانو غشتنه وکړه چې حکومتي چارواکي د میج قربانی تا د انصاف پسترګه وکسي، چې څومره توان مو شوای دی هغه دې راته بریا کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، خیرګی، ټانک.
دا مشال ریډیو ده.
د د پېښور پونتون سږ کال د ډالو لپاره د نېشنل ټیسټ سرویس معیار ختمولو فیصله کړې ده. زده کوونکو ته د نمبرو او تعلیمي قابلیت پر بنیاد داخلي ورکول کېږي. تعلیمي کارپوهان د یونیورسټي انتظامیې دې فیصلې ته هرکلی وایي. په دې اړه نور تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې اورو.
د پېښور یونیورسټي ویان اختر امین مشال ریډیو ته وویل چې د یونیورسټي د انتظامیه لخوا دا فیصله شوې چې سږ کال به زده کوونکو ته د ټیسټ د لارې نه بلکې د تعلیمي قابلیت او نمبرو په بنیاد داخله ورکولی شي.
دا یو ټیسټ بیس دغه صرف دې کال له موږ ډسکنټینیو کړی دی او ګورو کو دې کې موږ ته داسې کوالټي سټوډنټس په دې اوبټین مارکس په بیس باندې ملو شو نو کېدی شي موږ هم دې پریکټس سره جاري وساتو او که چېرته دا تجربه چې کوم دی هغه ډېره کامیابه ونه ګڼلی شوه نو کېدی شي موږ دوباره دا ټیسټینګ سرویس ته بیا ریکوېسټ وکړو چې را روان
نیشنل ٹیسٹنگ سروس په پاکستان کې هغه اداره ده چې تر لاندې چې د نوکرۍ ترلاسه کولو او په تعلیمي ادارو کې داخلو لپاره ټیسټ اخیستل شي. دې لړ کې د خیبر پختونخوا د کوم کې د دې په اړه مختلفه قسمه رائے لري. په یونیورسيټي کې د ام بي اي لپاره امیدوار اماد الله دا فیصله ستایلې ده او وايي چې دې سربا هغه قابل زده کوونکو حوصله افزائی وشي کوم چې د ټیسټ د فیس پیسو نه ورکولو او یا د نور څه مسلو له وجې مخکې تعلیم نه پاتې شي.
دا چې د سټوډنټ لپاره یو فیوربل شی دی لکه سټوډنټ چې ټول کال مهنت کوي نو هغه خپل مارکس لپاره مهنت کوي چې دا هغه مارکس راشي نو هغه ته په دې باندې اډمیشن ملو شي او یو ټیسټ که انفورچونیټلی لکه انسان باندې هر رنګي حالات راتلی شي نو که ټیسټ هغه د unfavorable situation the way our test fail kino laka it means da ga 15 16 sal mehnat se kam da ga zaya sho
khoyo bas da kamun ke najib wai chitas talare dakhla war kawal da da kamun ko la para faide la rali
board ke tas to pata corruption pakistan sta no agar board ke 900 plus marks wa total test una fail ki no test pa de ho che zamun gon ta an student ta ba ke chance mila re
do talimi charu karpo likwal aur shair abasin yusuf zai the nts khatmaul faisla style da hawai che da kaun ko da talim pa maidan ke da board imtihan da tolo ghat test fi khu talib ilman pa bia be azmawal sara da nafsiyati masalukh kar shi aur da khu talim ta lasa kawal pa ze da gui jazba da mayo se pa lo laade shi
to ke masal le wo che azmayli سوک نازمی په امتحان کې بورډ خلق ازمیری دی میرټ جوړ شوی دی داغه نه پسې بیا په انټری ټیسټ کې بیا ازمی ځینې سټوډنټس چې دی د انټری ټیسټ دا بوج د وجې نه کنفیوز پاتې شي یا تومره وېریږي چې هغه نفسیاتي مریضان شي ځنې یونیورسټو باندې خلکو دا شک کو چې را دوی دا انټری ټیسټ کوم اخلي نو بدې کې د خپل مرزي مارکینګ کې هغه شک به ختم شي نو زه دا غنم چې د دې سره به اثر پریوږي بد اثر بنې
په کال 2012 کې یونیورسټي داخلي لپاره ان ټي اس لازمی ګرځولې وو. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د کراچی په ډیفنس سیمه کې د خالی په شپه سوځېدلي دوکانونو دوکانداران وایي چې د سند حکومت د دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. دوی په دې اړه احتجاج هم کړی او لوی سړک یې د څو ساعتونو لپاره تړلی و. د دوی په وینا دوی پښتانه دي نو ځکه یې د سند حکومت حال نه کوي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د دغه مرکز یو دکاندار زهور آغا مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته یوازې خبرې کیږي خو په عملی توګه یې هیڅوک مرسته نه کوي او چې یو دفتر ته لاړ شي نو بل ته لیږي نو ځکه دوی مجبوره شو چې احتجاج وکړي او بیا هم که د دوی خبره ونه منلی شوه نو د نامعلومه وخت پورې به د احتجاج لړۍ پیل کوي.
اوله ورځ د کوم وخت دلې راغلی و چې کومې خبرې کړې وې چې ولبای ستاسو د هر رنګه ستاسو خبره به زه سی ایم ته رسوم وزیر اعلی ته به رسوم تاسو ته به د دې عزاله ممکنه کوشش هغه به کیږي هغه به وکړو لیکن نن چې خلک ورته ورلو هغه بل دار څنګه انکار وکړو چې موږ هیڅ هم نه کوو. کم سرکاري محکمې چې دي یا کم چې ډی ایچ ای ده یا کم نور چې ادارې دي هغه دا یو خبره کوي موږ اورېدل چې دا د پښتنو مارکیټ دی ختم دي شي.
د ګل پورز د لارې بندې دورستو د خار د پولیسو مشران او نور چارواکي هم د دوی سره د خبرو اترو لپاره راغلل خو د مارکیټ دکانداران وایي چې د غوښتنو پوره کېدو پورې به په پورم نه توګه احتجاج روان ساتي. یو بل دکاندار باز محمد وایي چې په بل ځای کې داسې کومه پیښه وشي نو هر څوک ورله راځي ولې د دوی خواله لا تر دې د مسوک نه دی راغلي او نه یې څوک خبر اوري.
صدر کې پارون ګل پلازا کې اور لګېدلې او اته دکان په کینې دې سوځېدلې وزیر اعلی سین ورسېدلې دې او هغه وایي چې زه به د یو سړی کور تم ورزم دلتا دو سوا دکان سوځېدلې دي چا ته وړه تپوسم نه کوي څوک راځي نه کوي دا د پښتنو دکانونه دي.
بلړخت د خار چارواکي وایي چې دوی به د دې پیښې پلټنې کوي او وروسته به دغه دوکاندارانو سره مالی مرستې هم کوي. د ذکر ده چې د خالی پشپه په کراچۍ کې د ټوکو د کاروبار لوی مرکز ګوړ مارکیټ کې اور لګېدلی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل دوکانونه سوځېدلي وو. دوکانداران تور لګوي چې د مارکیټ د مالک لخوا د دغه کاروباري مرکز په مخه کې د اشتهاري بورډ له کبله دا اور لګېدلی دی. ولې په حتمي توګه لا معلومه شوې نه ده چې دغه اور ولې لګېدلی و. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی. له عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په بلوچستان کې د پرونی بمی حملې په ویر کې نن ټول کوټه شار تړل شوی و. د مشال ریډیو خبریال وایي د کوټې سیول هسپتال، بازار، تعلیمي ادارې، دفترونه او عدالتونه به تر راتلونکي درې ورځې پورې بند وي. پرون د وکیلانو د خپل وژل شوي مشر ملکتو سیول هسپتال ته ورغلي چې هلته د دوی په منځ کې 14 وسو چې پکې د مړو شمېر اوس اویا ته رسېدلی دی. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د ترګریزې جوړ شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بښنه غواړم د تخنیکی ستونزې لکبل مو ونه کړای سوای چې تاسو ته لنډیز وړاندې کړو. خو عبدالحی کاکړ به بیرته تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پېښور کې د مدني وبخشي په ستونې کې څه ستونزه وه. خبرالو سواره سوه او د خبرونو لنډیز داسې. په پېښور کې د مدني ټولنو غړو د ترګریزې جوړې شوې نېشنل الیکشن پلان باندې د پوره عمل کولو غوښتنه کړې ده. نن د باجوړ ایجنسۍ په چارمنګ سیمه کې 14 سوي چې پکې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي دي. د قبایلي سیمه د قدرتي آفتونو په وړاندې مبارزې اداره یا FDMA وایي ځینې قبایلي سیمه له وسلوالو پاکې کړل شوي او د روان کال تر اخره به ټول بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش ډلې مشر د وژل کېدو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او څېړي. تر اوسه دغه امریکایي او استرالیایي برخلیک نه دی معلوم چې تیر ورځ په کابل کې تشتول سوي دي. د ریپبلیکن ګوند د ملي امنیت 500 لوړ پوړو چارواکو اعلان کړی چې د دې ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ د ولسمشر لپاره نه شخصیت، نه ارزښتونه او نه هم تجربه لري. جاپان نن په ناګاساکي ښار کې ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یو اویا کلیزه ولمانځله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت رسیدلی د مشال ریډیو نیوز پروګرام راډیو مجلې ته چې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې مو د ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه درته راټول کړي دي. په سواد کې د ارواخا دراجولي شاه د تلین په پلمه غونډه وشوه.
دراجولي شاه بس صرف دومره چې په دې بلکار دي چې سماجي شاه لږ به وخت هم ولا راغلي دا عمر لا د مرګ نو څنګه چې زمونږ تیره د کار توقع
د شمالي وزیرستان د رازمګ د غره په سر د انګریزانو د جوړې کلا الکساندرا سیل در باندې کو.
د علي زندي کې لای چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اخسر علي روغلی و علي زندي نه مده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اخسر تلاک شو د لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې علي زندري
هغه د لیر نوم یې په دا کلا کښه.
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو. د یو هالنډي سړی او د چینایي خاپيري د مینې لکیسې مخبرو. دنیا کې دنګ سړی او دنګ ښځې په کوم ملک دي؟ په یو راپور کې به احوال درکو. سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم په اړه غږیږي.
دا خو جی زما البم د ډېر وخت نه مونږ په کار شروع کړو نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډېر خپل ریسپانس روان دی.
په دې سربیره نور مطالب مو هم د تراټول کړی دي. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. ارواښاد راجولی شاه خټک تیر کال له نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لسګونو کلونو پورې خپلې درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راجولی شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړل. سوات نیاز احمد خان او په دې اړه نور تفصیل.
سوات منګورا رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راجولی شاه خټک اولنی تلین په موقع یو شمېر شاعران ادیبان را جمع شوي ول چې پکې د پروفیسر راجولی شاه خټک ته د پښتو ادب په خدماتو پیرزونه وړاندې کړې شوې. په دغه موقع د پېښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق وویل
راجولی شاه بس صرف دومره کې پر بیت لکا دې چې زما دې سره لږ به وخت مر ولا راغلی دا عمر لا د مرګ نو څنګه چې زمونږ ته ډېر د کار توقو تر دغه پورې په ورځ دکړه وتا اوس به مې وکولا لکه لږ لږ کاله په یقین دا به عمر کې دوه زمونږ ته توقو هم کېدا چې په دې کې به ډېر څه کړیو دکړه کړی وو اوس به غل دکړه غمون ته کې ټول نورو خلکو ته پښتو ته نو زل مو ته لوي کول ته.
د دیار لسو کتابونو مصنف راجولی شاه خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه مقاز زیاته کړه
راجولی شاه خټک صرف په مونږ کې نشته خو داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوها هغه زموږ سره ملګری ده. الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کړي.
دغه دستوري ته راغلی د پروفیسر راجولی شاه خټک زوی یحیی خټک په سوات کې د دغه دستوري منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل
تر اخري ډیګري پورې چې اگر ډیګري کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق وا په هغه کې به هم چې په کم ځای کې زیسار شم چې هغه نه ما پښتنه وکړم د حیرانتی خبر ادا دا چې په ټولو مرکز لا هغه لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړې کم چې په کتاب کې هغه دروز جواب او دا زما د لپاره هم ډیر ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرون کې یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهېږي هغه په نورو مضامین څنګه پوهېږي په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله که په اردو کې به وراله پښتو خو هم زموږ خپله ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راجولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لاره ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راجولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنۍ ورځ زموږ سره وستې وه چې زموږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس لونه په ملکن کې وفات شو. دا شلم جولای 2015 کال نن موږ دغه اولنۍ برسی کوو دا سوات نه تللی وه او په سوات کې موږ دغه برسی هغه په سوات کې دلته کې سوات کې روجي یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل او د هغې دپاره هغه په سوات کې مستقل طور باندې په د پاتې کېدو هغه انډیا مختاره کړې وه.
په دغه موقع شاعرانو هم راجولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونه وړاندې کړې چې پکې زپرالی ناس وویل
او لک مشال لک شونټې لک لټکې ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو په هر قدم چې لک ګل راته مسکه ولاړو.
نار واخد راجولی شاه خټک د تلین راپور مو اورید اوس تر راجولی شاه خټک کې او کلام د سندرغاړي گلزار عالم پواز
خدا کيو وخت پکې یو زه شو اسنا لارا دا خدا کيو وخت پکې یو زه شو اسنا لارا دا بیا وجودا کې کچھ دا جون وجودا لارا دا
انګریزانو د هند په نیمه وچا کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپل مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لر بر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لوړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسېدلی و. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الیگزاندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الیگزاندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او په شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا فوټه بلندی باندې دی. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزاندرا چکر سه بل شان خوند دی.
محمود الله ومنه خدا سوزینه مزینه ول شول دا ویډ کی هغه اکیډمی ولا چیرې علاقه را خوند اور پیډی میډی مسرا وکړي یارا ټوریا میډر وکتل خود الیگزاندرا ولا ګوشه ډیر خوند اور ټول دی او چزن چې دا ورستره نشوي.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطه د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزاندرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي، خو د غلطه د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دي.
الیگزاندرا کلا پر رزمکشه انتهایی پچک سار باندې دو د چک سارنا تقریبا د بانی پر نظرات په سنتیا سره لیدلای کوي شي. د شنشن منظرینه لره یو خو دغه کسي د مشومه پر د زړه نغوري چې د شلی سار نزه کی شوي وي. کشیر دولت د نجدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پورا ریسټورنت وای میسپور خونه وای، نو یقیني شه د دغ زینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت اوازه ټیک تو دغه سره نه ره ټیک شي. دولت یو خو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان رزمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثره ژنی یا ځوانان د الیگزاندرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان دغلته د ډول بجې سره خپل علاقایي ټکی کوي. د زیاتې بلندې په وجه الیگزاندرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګېدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزاندرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزاندرا کلا خاص کر د دیردونی او د بوراخیل په حدود پوس په غره دو. دا الیگزاندرا کلا چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اخسر علی روغلی و الیگزاندرا نه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اخسر تلاک شو د لیر و سرا و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم یې الیگزاندرا
هغه د لیر نوم یې په دا کلا کې شو.
نو ما وړه وایي چې په خوا به هم د الیگزاندرا سرا سرا د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلک راتلل.
دغه پر جوړه سو چې په ار تنیا پو سادو ټول وطن ځنې لید شي پاوز نو نور خل د سل د پورو تل خو ډیر خلکو صبر او تبه گو تا د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی. یو ځل مو به تلای دی انګریس پرنسپل و چې هغه چې زاک نکسو
نسیمه خلک وای چې اوس د امن امان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالي وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې د سره به د غلطه د امن امان وزا نور هم خشي.
د افغانستان نورستان ولایت کسه هم لخاری سیمو لاره د غرونو په لمن کې پروت ته خو د قدرتی حسن انگازی د فطرت مینان د ځان په لوري راکاږي. د دغه ولایت مرکز پارون نومیږي چرته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ریاست د ودانۍ ډبره تیرو ورځو کې کیښوه. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 300 میلیون افغانیو په لګښت په 2 کلونو کې جوړه شي. د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې خودل شو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې سمودې هڅې پیل کړې چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي، چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست ته چې د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودل شو.
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې تاسو ته دا په 2 پوړونو کې په اساسي او په ښه ډول جوړیږي. 15 اطاقونه به لري. دا به په 1.9 میلیونه افغانۍ باندې به دا جوړیږي. په دې باندې به لګښت راځي د 2 کلونو په مدت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پراختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي چې په 13 میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو.
په نورستان کې د لږې شېبې دپاره تم کیږو او د آریا بینډ لخوا ریمکس شوې نورستانۍ موسیقۍ ته غوږ نیسو. اوریدونکو د مشال لډیوی مجلې ته غواکې د خبرونې په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو چې د خپل تازه خبر شوی کیسټ پښتون يم پاړې له مشال لډیو سره کړې دي. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وای چنار کدنګ د بے سمر د ګلاب کټیټ ته د لونګو بوې ترزینه. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنگ ونه بڼه او کړوړ کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالند دی. د نړۍ تر ټولو دنګ خزی په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اوریدل غواړې نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوښ.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو 100 کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهوو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهوو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 180 سانتي متر دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی.
ځنې خلک وایي په خوانی مینی سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانی، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینا چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسه پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وایي دا وخت د مینې نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي خاپېرې آنلاین یا پر لیک زړه وبایل. د لس ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناستو، خو چینایي خاپېرې ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکار فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپل ملګري د لیدو لپاره لس ورځې په یو هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یو هالنډي دا کار کړی، خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپل انجلۍ ملګری وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 30 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګري د لیدو لپاره په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لس ورځې د چین د هوایي ډګر په یوه ترمینال کې تیرې کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری 28 کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په تلویزیوني راپورونو کې لیدلی او ورسره یې د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ 2 میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې، او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایې د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز تلویزیون ته وویل چې دې ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سوه چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایي ډګر ته ورسید، خو ژانګ ورنغله. کیرک لس ورځې په هوایي ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې، او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه و، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې سده کېدو ته ورسېده، او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې و؟ ژانګ وایي دا یو نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی و، او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمینله هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که پیغام هم ترلاسه کړی وای، دا به ورته ګرانه وایي چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ سوي. کیرک له روغتونه له وتلو وروسته د تیرې دوشنبه په ورځ بېرته هالنډ ته ورسېد، او ژانګ هم هیڅکله ونه لیدله. خو ژانګ وایي چې دا بیا هم هیله منه ده، او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدی د نوې خپور شوی کیسټ پښتون یم یو سندره ده. نوموړي ماشاالله ډیو ته ویل چې دا یې 450 البوم دی چې په خور کې د پخپل موسیقي او کمپوز ترتیب شوی، او د مینوالو لاسو ته وړاندې کړی دی. د زیاتوي
دا خو جی زمایل هم د ډېر وخت نه مونږ په کار شروع کړو، دلته کې چونکه هغه سټوډیو غانې هم ډېر بیزی وي، یا سندره باندې وخت ډېر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کړی اختر ته چې دا البوم ریلیز شو. او ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی، هغه د سوشل میډیا لږه غاړې د فیسبوک او یوټیوب باندې هم خلکو میسجونه را کوي په فیسبوک زما په افیشل پیج، او دلته په مارکیټ کې چې دی نو هم خلکو ډېر زیات خوښ کو. یو خو ډېر وخته پسته زما دغه البم هم ریلیز شو، پکې نو په دې وجه خلک په تمه ورته، او خوشحالي ما ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی د خلکو نه.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړی چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده، او موزیک سنټرونه هله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز.
دا سیرو را چې ویډیو خو هغه یو سندره صف کول راغلی دي، شروع شوی دي. زما هم د دغه البم چې د پښتون یم دغه د فایل سیپ نظم را رسېدې، په دې ما یو ویډیو جوړ کړی ده. خلک ډېر په مینه اوري، خلکو ډېر زیاته خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده، زه به دا وایم چې زمونږ تنده نه ماتېږي په یو سندره جوړولو باندې. بس یو یو سندره مرا برابر کړه، د هغې نه البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. ډېر وخته پستم خلق پتم او میسجونو ورات ملګرو کول او راز ملو بشو داس میپلینو د البم پتم او خلق ملګری دوستان او دا غیده پر دغه وختو وسو البم توکلو ریلیزم کو خو مخکې دا وا چې مخکې با مون سره دا پروډکشن هاوس کو کنه مغی با البمونه ریلیز کول با او ډیر بم کېدل او سره څنګه چې وختونه هغه رنگي نشته دی هغه د کارونو د کیسټو تقریبا داس ختم شوی دی دا یو اورین پروډکشن دی چې د یو نیم البم ریلیز کی بیا ما د دې څخه خبر وکړه چې زما دا البم دی او هغه مصرف چې څورو هغه په موږ خپل مخکې خپل دکاندار کول پی او چې څورو مصرف یې هغه موږ په خپل کو په البم باندې یا په یو سندره یې که په ویډیو یې که په اډیو خو مجبوری زموږ دا ده چې لکه د مارکیټ نه سړی هم ځان نشته او مارکیټ کې به ځان ساتي به موږ ژوند کوو په دغه سندرو باندې په دې حوالی سره بیا ما صف کو دا کیسه
سندرغاړی سرفراز وایي د پښتون یم والیوم موسیقي نوې ده خو د هڅه کړې ده چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د ده په وینا کامیاب وه.
دا خو اوس مغه نوې میوزیک چې موږ ورته وایو دا خو د سټوډیو مخکې به دا ټول هنرمندان به چې زور وو دا ټول ارکسترا به چې ورته کېله نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسټ پر ریکارډ کېدو به اوس چې دی نو موږ یو یو ساز رالو او یو یو ساز پکې ریکارډ کوو خو دا خپل یو طریقه کاری سټوډیو لکه اوس هغه سهولتونه دور رالي نو په دې کې مارا باب ساتلی دی ما شپېلې ساتلی ده ما کلونټ داسې سیکسیفون او مختلف سازونه کم چې پښتنو خوښ کړي دي او مخکې به هم زموږ په البومونو کې نو هغه سازونه مارا لستی دي رباب ورسره داسې چترالی سیتار هم ما مکس کړی دی مختلف ځایونو کې.
سرفراز خپلو مینوالو ته پیغام هم لري.
بس نور چوک زبات اکثر مین لری یو جہان مننه کوم زما درو سره مین لری زما دا ماته ګوډه موسیقي خوخی نو داغین یو جہان مننه او خدای دیو کی چې زمون په وطن کې امن راشي شوکالی راشي خوشحالی راشي او مون خوشحال زندگی تیر کو او دیو بل لپاره د ډیر ښه زندگی تیر کو او جون ناغه جون دی چې د سړی د بل لپاره تیر کی نه आवाज چې سړی دی بزان زندگی تیر کی او ځان خوشاله دی وای نه چم گاون لا خپل خپلوان لا سړی خوشاله وای نو دغه جون نه پوهه.
د خوږ ژبې هنرمند سرفراز د خبرو او سندرو سره د مجلې دا غنه تړو او پراتون کې غنه کې به د نور مطالبو سره ساسو هر کله کو تر هغه د لوی خدای پامن.
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دوه؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خنمال یو کاته الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړو
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس